افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونې ډېرې برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په مسکو کې د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر سولې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه اجرایوي فرمان لغوه کړ چې له مخې د ډیر د ګرین کارت لرونکي متحدو ایالاتونو ته له ننوتو منع شوي وو. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین بیا هغه قانون توشیح کړ چې د بهرنیو عواملو له لانجمن قانون څخه د سرغړوونکو لپاره سخته سزا پکې ټاکل شوې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمربه په موسکو کې د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر سولې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. اتمر د خپل روسي سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه پرون چهارشنبه په درې ورځني سفر روسیې ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ام پی دی اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې پاکله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا ده.
دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې تېرې اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف د سولې لپاره په افغانستان کې د یوې انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دې په وړاندې توند غبرګون ښکاره کړ او دا وړاندیز یې له اوسنیو واقعیتونو سره په ټکر کې وباله. د افغانستان دفاع وزارت له دې وزارت سره د امریکا د شپږ سوه څلوېښت جنګي وسایطو مرسته مهمه وبلله. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره د شپږ سوه څلوېښتو جنګي وسایطو مرسته وکړله. مونږ د دوی له دغو مرستو مننه کوو. له دغو وسایطو او تجهیزاتو نه به د امنیت د ښه والي او ټینګښت په برخه کې ګټه واخیستل شي.
د دفاع وزارت په وینا په دغو وسایطو کې چې پرون دفاع وزارت ته وسپارل شول څلور سوه درې هاموې، درې څلوېښت رنجرونه، درویشت امبولانسونه او یو سلو اویا موټر سایکلونه شامل دي چې ټول به قلو اردوګانو ته ورکول کېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې را روانو لوبو ته په چمتووالي بوخت ته ده. په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې دوې ټیسټ لوبې او درې شل اوره مسابقې وکړې. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه را روانه سیشن بې د مارچ په دوهمه پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په قربتوب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل اوره مسابقه به د مارچ میاشتې په اولسمه وشي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ هغه اجرایوي فرمان لغوه کړ چې له مخې د ګرین کارت یا په امریکا کې د اوسېدو اجازې لرونکي ډېر کسان د هېواد ته له ننوتو منع شوي وو. ترامپ دغه بندیز تېر کال لګولی و او ویلي وو چې دا کار د دې لپاره کوي چې د امریکایي کارګرو کارونه چې ډېرې د کورونا د خپرې شوي وبا له امله بېکاره شوي دي خوندي کړي. ټاکل شوی وه چې دغه بندیز د تېر کال په وروستیو کې پای ته ورسیږي، خو ټرمپ هغه د جمهوري ریاست د دورې په وروستیو اونیو کې د مارچ د میاشتې تر پایه پورې تمدید کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې د بهرنیو عواملو له لانجمن قانون څخه د سرغړوونکو د جریمې مسله او هم لکه د کرملن د منتقد الکسی ناوالني په ملاتړ د غیر قانوني مظاهرو لپاره د مالي ملاتړ او د قانون د تنفیذ ځواکونو له عوامرو د سرغړونې اړوند قوانین پیاوړي کوي. د دغه قانون له مخې چې پوتین پرون لاسلیک کړل، د بهرنیو عواملو له لورې د هغو معلوماتو د خپرېدو په وړاندې چې د برابرونکو نوم او هم دا چې هغه د چا لخوا خپرېږي نوی اخیستل شوی، یوه فرد ته تر دوه نیم زره روبلو چې څلور دېرش ډالره کېږي او ادارې ته تر پنځو لکه روبلو چې شپږ زره اووه سوه شل ډالره کېږي جریمه ټاکل شوې ده. دغه قانون پر ټولو بهرنیو عواملو یا د بهرنیانو پر استازیو که هغه یو فرد یا ډله ایز رسنۍ یو شان تطبیقیږي. په روسیه کې د ازادي راډیو د روسیې څانګې پر فعالیت هم د روسیې د غلانجمن قانون اغیز کړی دی.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه قرغیزستاني سیال صدر جبارف په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. په موسکو کې دواړو مشرانو پرون په خپلو کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې قرغیزستان په دې وروستیو کې له سیاسي بحران وتلی دی. جبارف پرون چهارشنبې وروسته له هغې موسکو ته لاړ چې د جنوري په لسمه د ولسمشر په توګه وټاکل شو. د قرغیزستان ولسمشر له پوتین سره د کتنې په مهال وویل له شک پرته د قرغیزستان د ولسمشر په توګه لومړنی سفر روسیې ته دا په ډاګه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې ډېرې پیاوړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هیله وښوده چې په قرغیزستان کې به سیاسي بحران پای ته ورسیږي. د کوواکس په نوم د هغه پروګرام له مخې چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي د واکسینو لومړۍ بسته غانا ته ورسېده. د دې پروګرام هدف دا دی چې وروسته پاتې یا بېوزلو هیوادونو ته هم د کورونا یا کووید 19 ناروغي ضد واکسین ورسول شي. غانا ته د واکسینو بستې په داسې حال کې رسېږي چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د جنوبي افریقا د هیواد ته د استرازنیکا واکسین 650,000 دوزه پرون چهارشنبه ورسیدل. د گاوی په نوم د واکسینو اتحاد چې د کوواکس په پروګرام کې شامل دی دا یو مهمه ورځ وبلله. د کوواکس په نوم د واکسین پروګرام به په تدریجي ډول 290 لګو یا هم د منځني حد عواید لرونکو هیوادونو ته واکسینونه ورسوي. افغانستان هم په دې ډله کې شامل دی. کوواکس له افغانستان سره ژمنه کړې چې 3 میلیون ډوزه واکسین به ورکوي سږ او راتلونکي کال. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر تر مې میاشتې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د تمدید اټکل کړی دی. د طالبانو او واشنګټن ترمنځ د شوې موافقې له مخې تر مې میاشتې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي، خو په دې وروستیو کې پر طالبانو تور لګول شوی چې د هغې موافقې ټول شرایط یې نه دي عملي کړي. نور به د صالح محمد صالح په رپورټ کې واورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې مشر وایي د افغانستان کې تر مې میاشتې وروسته هم د امریکایي پوځیانو د حضور د تمدید اټکل کوي. سناتور جاک رید پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل اټکل کوم چې په لنډ مهال کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور یو څه تمدید سي. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 کال د فبروري پر 9 په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک سوه، په پام کې وه ټول نړیوال ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه ووځي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې طالبانو د دوحې د موافقې پر اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د تاوتریخوالي کمول، د القاعده په ګډون له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول او ځینې نور موارد هغه څه دي چې طالبان یې په نه مراعتولو تورن سوي دي. اوس د جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربند او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړي او کنه. بلخوا د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل کابینه پرون چهارشنبه نوې مسوده تصویب کړه چې جرمني پوځیانو ته لار اواروي چې د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې 23 په افغانستان کې پاتې وي. جرمني د ناټو په چوکاټ کې د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته زیات پوځیان لري. دا مهال په افغانستان کې د قاتم لاټړ ماموریت په چوکاټ کې د ناټو 10,000 پوځیان ډیره دي چې په دې شمیر کې نږدې 1,000 تنه د جرمني دي. تر دې مخکې د چک جمهوریت چارواکو تیره سیشن به ویلي و چې په افغانستان کې به خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل د امریکا او د ناټو د غړو هیوادونو د وروستیو احتمالي پریکړو په اړه محتاطانه عکس العمل وښود.
دا چې امریکا او د ناتو غړي هیوادونه افغانستان ته توریزم سره د مبارزې په خاطر باندې یو ځای راغلي دي، نو طبعا دیو به هر تصمیم چې نیسی هغه به په شریکه سره نیسی. دا چې د امریکا نوې ادارې یو بیا نظر په دوه قرارداد باندې کوي او هغه بیا کتنه وته کوي، نو ناتو هیوادونه هم په خپلو منځو کې هغه حمایت د افغانستان د سولې د پروسې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه او با مسولیت وټلو باندې اصرار کوي. متاسفانه چې طالبانو غلطه محاسبه د دې بای شول چې د سولې په خبرو کې ان توقف شولې ورسواله پکې راغی.
شغلی میاخیل وای طالبانو د جګړې لکبل امتیاز نه دی اخیستې، بلکې د سولې د خبرو لکبل یو هویت پیدا کړي او په کار د چې د سولې پر خبرو ډیر تمرکز وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل واکمنۍ په ورستوي کې وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رقم کړي چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو ټیټ شمیر دی. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ تیره پنځشنبه د ناټو د دفاع وزیرانو تر آنلاین غونډې وروسته وویل له افغانستان د ناټو ځواکونو پر وتلو موافقه ونه سوه. دوی وویل چې ناټو تړون به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له آزادی رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم د سولې پر موضوع خبرې کوو، خو مخکې له دې چې موسیقي ته ورسیږي یو بل راپور. د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو وایي د سردې بند ساحه د ملي پارک ونومول شي. دوی وایي په دې کار سره به دا بند په یوه تفریحي ځای بدل شي او خلکو ته به ډیر کاري فرصتونه رامنځته شي. دا تاریخي بند د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ سیمه کې دی. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري.
دا غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړو ولسوالۍ پاړوندو کې د مرسلې تاریخي غونډۍ ولاړه ده. دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. دې اوبو ته د سردې بند وایي. که څه هم چې له دغه اوبو څخه په زرګونه جریبه مځکه خړوبېږي، خو د سیمې خلک وایي له دغه تاریخي بند څخه دې نوره اقتصادي ګټه هم واخیستل سي. دوی غوښتنه لري چې د سردې بندې د ملي پارک په توګه ونومول سي. د اندړو ولسوالۍ قدرت الله چې دا وخت د غزنی مرکز په کډوالو شارګوټ کې ژوند کوي، د سردې بند د ملي پارک په توګه جوړېدل د اقتصادي ګټو تر څنګ د تفریح ځای لپاره هم یو ښه زمینه بولي.
زمات نظر باندې کچیر په غزنی ولایت کې لسی یو اقدام و چې هغه هم د بند سردې په سیمه کې، نو دا به یو ډېر ښه نیک اقدام وي. په دې خاطر چې دغه بند سردې چې دی ډېر ښایسته بند ده، نو غزنی ولایت ته به ډېرې ګټې ورسوي.
قدرت الله زیاتوي که دا بند ملي پارک وګڼل سي، کورنۍ او بهرني سیلانیان به ورته رامات سي. دغلته به د مرغانو او کبانو د غیر قانوني ښکار مخه ونیول سي او په زرګونو ځوانانو ته به پکې کاري فرصتونه برابر سي. احمد وایس د غزنی اوسیدونکی دی. دی هم په هر اړخیزه توګه د دغه پارک جوړېدل ګټور بولي.
دا خو د خلکو دپاره ډېره ګټور کار ده، ځکه چې په افغانستان کې د بیکاري سطح بهي لوړه ده. دغسې کارونه کې کولی شي چې خلک په کار باندې سي، هغه بیکاري کچه چې راټیټه سي او خلکو ته کولی شي هغه پیسې یو شی عاید ترلاسه کړي چې خپل ژوند ته ادامه ورکنه.
احمد وایس زیاته کړه چې پر دغه بند پانګونه په نورو ګټو سربیره زرګونه جریبه شاړو مځکو ته د اوبو ورکولو سبب کیږي. د دولت او خلکو لپاره په یوه ښه عایداتي سرچینه بدلېدلی سي. د سردې بند چې د غزنی او پکتیکا ولایتونو په اړوندو کې موقعیت لري، نو د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د دغه کار غوښتنه لري. عبدالباری نعیمی وایي د غزنی او پکتیکا ولایتونو د ولسونو غوښتنه دا ده چې سردې بندې ملي پارک سي. د ده په خبره نه یوازې د غزنی پکتیکا بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو ته یې هم ګټه رسیږي. په عین حال کې به دولت ته د عوایدو سرچینه هم وي.
سردې په بند پارک جوړېدل د پکتیکاوالو غوښتنه هم ده. خصوصي سکتور له لارې بعضي خلکو وړاندیزونه هم کړي وو مخکې چې که په دې ساحه کې موږ پانګونه وکړو او دغه ځای په قراردادي شکل راکړل سي، بیا فکر کوم د دولت یا د ښار جوړولو د استازیو لخوا کوم شین څراغ نه ورلګېدلی.
کله مو چې د غزنی له والي سره د خلکو دا وړاندیزونه شریک کړل، هغه وستایل او ویل چې په دې تړاو به له مرکزي چارواکو سره خبرې وکړي. بری جنرال سید عمر نورستانی وایي موږ په سردې بند کې یوازې د ماهیانو د فارم د جوړولو په برخه کې پلان درلود، خو چې خلک د ملي پارک خبره کوي نو موږ سر له سبا اړیکه نیسو او ورباندې کار پیلوو.
ملی پارک په حساب دا خطر ده او ښه نظر هم ده. موږ به یو پیشنهاد ولرو پاس کابل مشرانو ته، هغوی سره به تفاهم وکړو. انشاءالله په دغه برخه کې به سر د سبا نه کار شروع.
دا اقتصادي، سوله ایزو او تفریحي ګټو تر څنګ تاریخ پوهان د سردې بندې او